د رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دوه منې مې کړي زوانانو لپاره تاند څنګه او نس پروګرام لرو خو مخکله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه به بنسټ و بل ښاغلی مجاهد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری کور او بهرنی ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګه کړې د داعش خراسان څانګې په دې هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزرنې یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزر ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې عملي شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزن یا فلج یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو لخوا د څو نویو احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ د سرحد د تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او سوداګري ځنډول شوي او هغه د دې سبب شوي چې محلي یا نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغو ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیه لګولې دي. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلدستان سیمه سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لارو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخاوني ولې و. محلي چارواکي عمران علي ویلي له دې سره په سلګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لورو کې بند پاتې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بله اونۍ د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې شوې دي. تر دې مخکې ایران ادعا کړې وه چې اسرائیل غواړي په منځني ختیځ کې جګړه پراخه کړي. دا ډول تورونه د حماس ډلې چارواکو هم لګولي دي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15 د قطر په پلازمینه دوحه یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. د امریکا متحده ایالتونو، قطر او مصر په ګډه اعلامیه کې ویلي بیلابیلو لورو ته بلنه ورکړل شوې څو په دغو خبرو کې چې هدف یې د اختلاف وړ موضوعاتو هواری او له خنډ پرته د یوې موافقې عملي کول دي برخه واخلي. متحده ایالتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتیدونکي ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتونونو څخه کیږي او پکې د هوایي مدافع شنډیدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات، توپخانې، څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شاملې دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي تر څو هغوی وکولی چې خپل سرتیری، خپل خلک او ښارونه د روسیې له بریدونو څخه خوندي کړي او د لومړۍ کرښې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 2000 پولیس به د یکشنبه په ورځ په ایل دو فرانس ایالت کې د اولمپیک لوبو د پای د مراسمو لپاره وګمارل شي. په ټوله کې به د 2024 میلادي کال د اولمپیک لوبو د پای په مراسمو کې 10000 پولیس د امنیت د ټینګښت په نیت پر دندو وي. شاوخوا 10000 پولیس به د شنبه او یکشنبه په ورځو د پاریس په شاوخوا کې د نارینه او ښځینه د ځغاستې د مراسمو په مهال معذف وي. د اولمپیک د سږ کال مسابقې د جولای میاشتې په 16 پیل شوي چې د اګست په 1 پایته ورسیږي. ازادي راديو هوري وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپ پیل شو.
90% موټروان تورخم کې ولیار دي او زموږ نن احتجاجي کمپ لګول. کدا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د چمن پر لټوال وای پاکستان حکومت په خپل ژمنې عمل نه دی کړی او د پر لټ بیا پیلولو خبرداري ورکوي.
مجر دجر به مشکل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی د به درې ورځې کې به ان شاء الله زما پرلت ولګي که خدای کول.
د ایرانی پولیسو له خوا د وطن کې زلمی د شکنجه ویډیو پر خبرګونو نه پاره ول دي. ایرانی چارواکي وای په دې هواد کې کډوالو سره دښمنۍ د پردیو کډیو پروژه ده. آیا د موضوع بر دواړو هوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي؟
د عکس العمل ډیر زیات شنو کېدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي.
او په یو راپور کې به واورې چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې هوا ډیره توده شوې او هغه ځوانان او ماشومان چې غواړي په سیندونو کې ولمبي اکثره نه ډوبېږي ځکه چې د اکثرو لامبو نه وي زده.
د اوبو ځانته کش کړی او یو لاس جیکو چې بیا موږ څو کومک ته ورتلو یا خلک خبرول نو بس دا ورک شو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د تورخم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپاین شو. د دې احتجاج مسولان وای په کار د تورخم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمحال اسناد د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوی ورځې وخت ورکړی چې د دوی ستونزې حل کړي. پاکستان د جولای په 1 دغه اسناد د لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغه وروسته باروډونکو موټرو ته په تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وی دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلی چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وی که تر یکشنبه یې غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو باروډونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تاګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لارې چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایڈمیشن ډاکومنٹ ټیټ په نامه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیټر ټیټ کې جو سره اگریمنٹ شوی دی په هغه اگریمنٹ کې زمونږ ته دا ویل ویناګانې شوې چې مونږ به انشاءالله د یو موټروان ته په 2 ورځو کې یا 5 ورځو کې به دا ټیټ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرکټ دا پالیسی وکړه چې کوم گاڑی سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 5 ورځې نه دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زموږ نن احتجاجي کمپ لګول. کدا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وای هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست لومړۍ نیټه د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروری دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسی کولای. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرولو موضوع نهایي کړه. د افغانستان پاکستان د سوداګری او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی 2 اونۍ 3 اونۍ شاوخوا کې هم یو ډریور نشي کولای یو کلینر نشي کولای یا دیو لارې مالک یا ترانسپورټر نشي کولای چې دغه سند ترلاسه کړي. د لارو تعداد زیات دی امکانات فرصت او سہولتونه کم ده نو دا اول اگست پورې دغه ټول لارې چې افغانستان کې دي یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ترلاسه کړي. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست د لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی، پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چرواکی وای دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملی کیږي چې له تورخم او نور دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه بارودون کې موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی، او له دې درکه سوداګر، باغلرون کې کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
و امر دل چې د تور خم دروازې په غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپایل شو. د احتجاج مسولان وای په کار ده پر تور خم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډ مهاله اسنادو د اخیستو مهلت وغځول شي. په عین حال کې د چمن پرلتوالو بیا د پرلت د پیلولو خبرداری ورکړی. د دې پرلت مشران وای د پاکستان حکومت د چمن سپین بورډک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د تګ راتګ په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار نه دی پاتې شوی.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستاني شناخت کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنې عملي کړې نه دي. د منډولی په وینا دوی به پراتلونکو دوه یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي، او تر هغه وخته به یې پایتونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط بیرته واخلي.
کما فیصله چې د پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړی ول، تر هغه فیصله باندې دی نو وختله، نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی. دوه درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول، چې درڅو پرې زموږ سپین بولدک دروازې تګ را تګ لارې راکه، بیا به موږ پرلت پورته کوو. درا ساته به ان شاء الله بیا نو کو پورته، ځکه دی موږ ته زیاتره وخت دوکې راکې، دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو، او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل وو. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستانی حکومت په یو تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورت شرطونه بشپړ ختم نسی دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
دلته هیڅ د لغړی کارت نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ را تګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی لکه.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وای د چمن سپین بولدک د دروازې تل کې دوله کبل د ډیبرین کرشی په دواړو غاړو کې ځای وسیدونکو او کاروباریان لګونو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زمرد رښتو مسله ده، دا زمرد پښتانه د تګ را تګ مسله ده، چې زمرد نه نیم کورونه الته نیم کورونه دلته، زمرد نیم مزکی په خو نیم مزکی په دی خو ریاست نظام پر خوب نه چی، بلګی ډیر کدلته زوره وردی دلته دا کام ولس زوره وردی، بلګی ډیر چاین دی، بلګی ډیر به خلق نه دوک کی، بلګی ډیر دی خلق نه خطا باسی، چې کومه مایده کومه پښتو زمرد زره تګ را تګ دا سوی ده، در تختپوله در بولده کنه چمن شتختکار د ضلع کلی او دلاش تختکار دا زمر سره فیصله کړی ده.
تر اوسه پرې پاکستانی چارواکو د چمن د پرلت د غشتونو او د پرلت د بیا پیلولو پاک سلامال کې کومه تفسیره نه کړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران یو چارواکي په دې هیواد کې له کډوالو سره دښمنۍ د پردیو کډیو پروژه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکي زلمي د شکنجې ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مغرض کړي هڅې کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له موضوع په ناسمه استفادې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. خو یو شمېر څارونکي د دواړو لورو دغه اداګانې ردوي او وایي دواړه لورو هڅې کوي چې دا موضوع بل ډول وخی.
په ایران کې د یو تنکی زلمی د شکنجې دی ویډیو او په ایران کې له نورو افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو همکار سید رسول موسوی وایي چې د کډوالو په وړاندې کینه د پردیو پروژه ده. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په ایران کې هیڅ چارواکی یا بنسټ د کډوالو په وړاندې کینه نه مني. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي په ایران کې وروستي تحولات چې له افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مامورانو د بد چلند ښکارندویي کوي د غندنې وړ دي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې له دغسې پیښو په ناوړه استفادې سره د وزارت په ټکو د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. دواړو لوریو د بهرنیو پروژو او مغرضو کړیو په اړه اضافي توضیحات نه دي ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د شخړو د ادارې او حل څیړونکي لیزا سروش وایي تهران او طالبان په دې موضوع سره غواړي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند کم اهمیت وشي.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت
ایران تل د کډوالو خلاف رژیم په ځنګړي دولت افغانانو په وړاندې خلاف رژیم و چې د موضوع تل د خبرونو په سر لیکونه کې او داسې هیواد دی چې له بشري حقونو په سرغړونو کې ښکیل دی. هر ورځ په ایران کې د لزګونو جنایتونو شاهدانیو چې نه یوازې هلته د افغان کډوالو د حال شاهدانیو بلکې د ایرانیانو هم چې هر ورځ اعدامېږي شکنجه کیږي او ځپل کیږي. طالبان هم د بشري حقونو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لزګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي.
بل لوري ته په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري.
دغه عکس العمل ډیر زیات شي نو کیدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي، بلکې دا داسې معنا لري چې ظلم چې په هر ځای کې کیږي هغه ظلم دی، باید د هغه غندنه وشي، باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هم ترسره شي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي. نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پوره نه شي داسې ویلي دي چې دا مغرضې کړی دي، دا بېګانه ګان دي.
په هغې ویډیو کې چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې ښکاري چې د ایران یو پولیس په دماوند سیمه کې د یوه 15 کلن افغان زلمي سید مهدي موسوي پر ورمیږ پښه ایښې، هغه د پولیسو د موټرو تر څنګ پر مځکه غځېدلی او بل پولیس ټینګ نیولی دی. د دې ویډیو خپرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ورباندې بحث کړی دی. دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یوه افغان زلمي شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي. د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یو اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار بللی دی. د سید مهدي موسوي د شکنجې د ویډیو له خپراوي مخکې هم په ایران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره سوي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ایران کې د افغان کډوالو شمېر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري د بنگلاديش په پونتونو کې یو شمېر افغان زده کوونکي د هیواد کې له سیاسي جنجالونو وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په بنګلاديش کې پراخ اعتراضونه پیل شوي وو چې بالاخره د موقت حکومت په جوړېدو سره پای ته ورسېدل. نور په دې رپورت کې.
په بنگلاديش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکرارۍ له امله اندېښمنې دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په بنګلادیش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړې. دوی چې کره شمېر یې معلوم نه دی او ډېری یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوې چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنګلادیش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسیږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلی راونه رسیږي. هغه ډول یې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای، زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وای ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلادیش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ، چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول، او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې، او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ختیز ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سندونو کې د ځوانانو او ماشومانو د ډوبېدو او مړینې پېښې زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په سیمه کې د تودوخې درجه لوړه شوې او هر یو کس کوښښ کوي چې په سیند یا نهرونو کې ولامبي، خو په سیندونو کې د اوبو کچې لوړوالی او د لامبو نه زده کړې د ډوبېدو او مړینې سبب کیږي. دوی له ټولو خلکو غواړي چې ځانونه او اولادونه له سیندونو او نهرونو لرې وساتي څو د مرګ سره مخ نه شي. که څه هم په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو هم له خلکو ورته غوښتنه کړې، خو لا هم په سیندونو کې خلک لامبي.
زما یو تر تقریبا د 15 کال مسافرۍ وروسته سعودي عربستان نه هیواد ته راته سره د فامیلا بیا د هغه یو ځای چې تقریبا یولس کال عمر یې لري، کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ مربوط د سوری تیږې په ساحه کې د ماسپښین منځ ته دمې په خاطر باندې دغه هوټلونو سره د درېدلی دوی چې کله دغه سیند غاړې ته د اوداسه په خاطر کښته شوي دي ماشوم هم د دوی پسې تللی دی نو دغه ماشوم چې سیند ته یې پښې ښویدلی او سیند ته ولوېدلی و بیا زما ورور اسدالله و درې نور هلکان دلته موجود و یو دغه دوی بېرته د ژغورنې په خاطر باندې د کابل سیند ته ځانونه ور اچولي وو.
دا د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکي رحمت الله شاکر غږ دی چې د چا ځوان ورور اوولس ورځې وړاندې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند د سوری تیګي ساحه کې د یو ماشوم ژغورلو لپاره خپل ژوند بایللی. د ښاغلي شاکر په وینا له ډیرو هڅو او منډو ترډو وروسته یې په دولسمه ورځ د ورور جسد وموند.
دا خو خوشبختانه هغه درې نور ځوانان راوتلي او څه زخمیان څه روغ و. موږ خو ډېر کوښښونه وکړل، حکومت هم راسره ډېره همکاري وکړه، هغوی دې هم کور آباد وي. یو دفعه راته هم د نغلو بند پارچا وکړو، میرت د سروبي بند پارچا وکړو، بې وچې کړه دی خو بس جسد په لاس رانغی. نو بیا موږ هر سهار به په دې تمه باندې په سیند باندې تللو تر مازیګره به ګرځېدلو چې الله رحم وکړي چې چېرته په خپله باندې اوبو راغاړې ته کړی چې موږ به جسد ځان سره راوړو د پان به یې کړو. خو دولسمه ورځ باندې خو د رب رضا په خپله باندې اوبو غاړې ته کړی وو.
هغه راته وویل ورور یې درویش کلن او د کرنې پوهنځي د دوهم کال محصل و. دا یوازې درویش کلن اسدالله نه دی چې په اوبو کې ډوبېدو او مړینې په کور کې ماتم جوړ کړی، بلکې د کابل او کونړ سیندونو کې هر ورځ دغه ډول بوګنوونکې پیښې رامنځته کیږي. جمیل اصلا د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو اوس یې کورنۍ په جلال آباد کې اوسېږي. وایي د محمود په نوم د تره زوی ګرمۍ په تنګ کړی و، د خپلوانو سره یو ځای د بېسودو پل ته تللی و او غوښتل یې چې د کابل سیند کې ولامبي.
دغه وخت کې اوبو ته زړه شوی و چې زه په دې اوبو کې ولامبم. دا نورو تره زمنو ډېر منع کړی او درته ویلي و چې اوبه خو ډېرې کمې دي، منځ ته نه ورځم، د غاړه کې لامبم. خو د هغو د ډېر ټینګار سره سره د بیا هم اوبو ته لاړو. نو تره زمنو مې وایي چې کله موږ د دې یو غږ واورېدو، یو وخت کې چې موږ ورته کتل دا د اوبو په منځ کې، دا اوبو ځان ته کش کړی و، یو لاس یې جیک کړو چې بیا موږ څو کومک ته ورتلو یا خلک خبرول، نو بس دا ورک شو. نو خلک خبر شول، ډېر بیچارهګان خلک موږ سره په تکلیف شول. خو به ورځ مړی په دې جسد چې کوم هغه په مومن آباد کې پیدا شوی و.
شفیع الله د ننګرهار ولایت اړوند د کامی پل سره نږدې د کونړ سیند په غاړه اوسېږي. وایي د ماما نه کلن زوی د نورو ماشومانو سره د سیند پر غاړه لوبې کولې چې پخې خویا شوی او سیند وړی و. رحمت الله شاکر او نور که له یوې خوا له خلکو غواړي چې له سیندونو ځانونه او بچي لري وساتي، نو ورسره له اوسنیو چارواکو هم جدي غوښتنه کوي چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو خلک منع کړي.
د عام ولس نه هم یو غوښتنه دا ده، خصوصا هغه څوک چې په دغه مسیر باندې تازه تګ راتګ کوي او په دغه لاره باندې نه بلده وي، په سیند کې د اودس کولو یا د لمبا کولو دې نه خو د جدي خودداري وکړي او سیند ته دې نه ښکته، خصوصا د هغه ځای کې چې دا کوم د هوټلونو والا دي، دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی دغه د خپل ځان دپاره کوم پړوي جوړې کړي دي، سیند دپاره کومې لارې چې سیند ته پرېښي دي دغه بندي.
هڅه مو وکړه چې په یاده موضوع له اړوندو طالب چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو په ننګرهار کې د سندیزي فرعي حوزې او نورو اړوندو مسؤلینو خلکو ته پخوا اعلان کړی و چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو ځانونه او اولادونه وساتي، او که بیا هم څوک پکې ډوب شو، دوی نشي کولی چې د جسدونو موندلو لپاره نهرونه وچ او یا برېښنا کوټونه پرچاو کړي.
ستاسو له پیغامونو
سید محمد د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه ستاسو سره پرلاین یم. تاسو ته دا میسج پرېږدم، زموږ په منطقه کې روغتیایي مرکزونه خو شته، لیکن کم دی، دونی اندازه نه دی، په کافي اندازه نه دی چې د خلکو اړتیاوې پوره کړي یا د خلکو ضروریات ته پر وخت لاسرسی ولري. نو په دې خاطر موږ د حکومت څخه هم دا هیله لرو، د نړیوال مؤسسو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ولایت او زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي.
زما نوم نجیب الله ده، د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د وزیر ټټنګ سیمې نه مادر ته زنګ وهلی ده. نو زمونږ په سیمه کې خو روغتیایي کلینیک شته ده، او زی او راضي مریضان شته، زنانه ډاکټر شته ده، خو کوم بوتی د دوا ده دوا نشته ده. هیڅ وخت دوا ډیره کم نکلي، چې یوه میاشت راشي بیا درې میاشتې څلور میاشتې نه وي، نو دوا ډیر کم بوتی ده.
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه له ستونزه مو د اوبو ده، چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سے کم یو نیم سل متر موږ پایپونه وراچو، یو سلو اتیا دوه سوه متر موږ برمی وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 21.